افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي په بهر کې د افغانستان د خزینه فوټبال ټیم د رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې ده او د دې ملاتړ کړی دی چې د لوبغاړي په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي. ریچارډ بینټ د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې ولیکل چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا باید دې ته ژمن واوسي چې د لوبغاړي په افغانستان کې له لوبو منع شوي دي په نړیوالو سیالیو کې ورته د ګډون زمینه برابره کړي. د غوښتنه د 2018 کال د آسیایي اتلولۍ د مقدماتي لوبو د پچاچونې په درشل کې شوې ده. د دې لوبو له لارې لوبډلې د 2018 کال نړیوال جام ته لار پیدا کوي. د افغانستان په شلو ولایتونو کې نن د ورښتونو اټکل شوی دی. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویل چې په بدخشان، کندز، بلخ، پروان، کاپیسا، ننګرهار، غور، بادغیس، بامیان او سونور ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د پنجشنبه په ورځ د واورو او بارانونو د ورېدو امکان شته. له لسو تر دېرشو ملي متر پورې د باران او له 15 تر 50 سانتي متر پورې د واورو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د انرژۍ او اوبو وزارت بیا خبرداری ورکړی چې د شنبه تر ورځې د اورښتونو له کبله په سیندیزو حوزو کې د سیلونو د راوتو احتمال شته. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي چې په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډیرو کسانو ته د ماینونو له خطرونو سره آشنا کړي او دای ورزده کړي دي چې څنګه ورسره احتیاط وکړي. په افغانستان کې د یونیسف مشر تاج الدین پرون پر خپل ایکس پاڼې ولیکل چې یونیسف په 2023 کال کې 3 میلیونه او 1 لک ماشومان او د هغوی مشران د ماینونو له خطرونو څخه خبر کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوی دوی اونۍ مخکې ویلي وو چې هر میاشت په افغانستان کې تر 50 ډېر کسان د ماینونو او ناچاو د موادو د چاودنو له امله یا وژل کېږي یا ټپیان کېږي. د 2020 کال د اګست له میاشتې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، له ماین پاکو موسسو سره په افغانستان کې نړیوالې مرستې کمې شوې دي. په پنجشیر ولایت کې طالبانو د 2900 قیراط زمردو د پلور خبر ورکړی دی. په دغه ولایت کې د طالبانو د قانون او پټرولیم رئیس مولوي محمد قاسم امیری پرون بختر خبرې ژانس ته ویل چې د زمردو پر افغان سوداګرو په څه باندې 1,640,000 ډالر پلورل شوی دی. د تیرو څه باندې 3.5 کلونو په ترڅ کې چې طالبانو کابل نیولی، د پنجشیر د زمردو په شمول ګران بیه کاڼي تر ډیره په غیر فني ډول استخراجیږي او پلورل کیږي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ وزیران د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې همغږۍ کمیټې د جوړېدو په تړاو خبرې وکړي. د پاکستاني رسنیو په وینا د خبرې اترې به تر اختر مخکې ترسره شي او تر اختر وروسته به د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي پاکستان ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار روانه اونۍ دوشنبه د په وینا د پاکستان د اندېښنو د حل او د دوه اړخیزو اړیکو د ودې لپاره له افغان طالبانو سره د دوامداره خبرو اترو پر اهمیت ټینګار وکړ. اسلام آباد هیله ښکاره کړې ده چې د اپریل تر 15 مخکې به د افغانستان او پاکستان ګډه د همغږۍ کمیټه جوړه شي. او په ترکیه کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد له سترو مظاهرو اونۍ وروسته معترضو محصلینو یو ځل بیا واټون ته مخه کړه. دا اعتراضونه د مارچ په 19 د استنبول د خروال اکرام امام اوغلو تر نیولو وروسته پیل شول. په استنبول او نورو ښارونو کې مظاهرې روانې دي. په استنبول او پلازمېن انقره کې پرون محصلینو دا شعار بدرګه کوو چې حکومت دې استعفا وکړي. د سه شنبې تر مازدیګر پورې د ترکیې د کورنیو چارو وزارت د نږدې 1.5 زره کسانو د نیولو خبر ورکړی وه. بیا هم ستړي مشه زه فریده سیالم او په تخنیکی چارو کې سره تیار روشان دی. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې د امریکا پر ضد د شته احتمالي غوښونو په کلنی راپور کې د افغانستان او افغانستان څخه د ممکنه خطر ذکر نه دی کړی. کال مخکې د همدې ادارې په کلنی راپور کې د افغانستان او افغان طالبانو نومونه څو ځلې یاد شوي وو. په نوي راپور کې تحریک طالبان پاکستان د ټولې سیمې لپاره یو احتمالي خطر بلل شوی او د یادونه شوی چې د القاعده شبکې مشران په ایران کې دیره دي. نور تفصیل له احمد شي براورو.
د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په خپل کلنی راپور کې افغانستان د ملي امنیت له ګواښونو څخه خلاص کړی دی. کال مخکې هم د ادارې په خپل کلنی راپور کې د افغانستان نوم شپږ ځله او د افغان طالبانو نوم اته ځله یاد کړی وو. د امریکا د ملي استخباراتو په کلنی راپور کې القاعده ډلې ته اشاره شوې ده چې په ایران، سومالیا او سوریه کې فعاله ده، خو په افغانستان کې د القاعده موجودیت نه دی ذکر شوی. د دې ترهګر ډلې مشر ایمن زواهری د 2022 کال د جولای په 1 د افغانستان د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووشل شو او مؤسسه اسامه بن لادن د 2011 کال د می په 2 د پاکستان په ایبټ آباد کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی و. د ملګرو ملتو امنیت شورا د سلواغي په میاشت کې په یوه راپور کې ویلي وو چې القاعده ډله په سرپل، کونړ، غزنی، لوګر او میدان وردک شته. د امنیت شورا په راپور کې دا هم ویل شوي وو چې داعش خراسان یوازې افغانستان نه تهدیدوي، دا ډله د افغانستان د ګاونډیو هیوادو لپاره په یوه ګواښ بدله شوې ده. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په نوي راپور کې هم د داعش خراسان څانګې د ګواښونو د پراخېدو ذکر شوی دی چې فعالیتونه یې له افغانستان، مرکزي آسیا، ایران او حتی تر روسیې پورې غځېدلي دي. او د راپور له مخې د داعش خراسان څانګې آنلاین هڅې داسې دي چې خلک تشویقوي چې پر لویدیځ بریدونه وکړي. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په نوي راپور کې القاعده ډله هم جدي ګواښ بلل شوې ده او پکې راغلي دي چې د القاعده مشران په ایران کې د اسرائیل ضد تبلیغاتو له لارې خلک جذبوي او د امریکا او اسرائیلي اهدافو پر ضد بریدونو ته یې هڅوي. راپور زیاتوي چې القاعده ډلې لا هم د امریکا دننه او بهر د امریکا د ګټو پر ضد د عملیاتو د ترسره کولو له هڅو لاس نه دی اخیستی. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په کلني راپور کې چې د سیشن بی پورس ناوخته لرسنیو سره شریک شو، د اسلام آباد ادعات هم اشاره نه ده شوی چې تحریک طالبان پاکستان ډله په افغانستان کې مرکزونه لري. همدا خبره هم افغان طالبان ردوي او پاکستان تورنوي چې خپل داخلي مشکلات نشي حل کولای بل ملامتوي. خو په راپور کې د ټي ټي پي مخ پر ودې وړتیا او ته اندېښنه ښکاره شوې ده. په راپور کې راغلي دي چې دا ډله په پاکستان کې بریدونه کوي، خو هلې ځلې ممکن سیمه نور هم بی ثبات کړي او نړیوال امنیت ته خطر متوجه کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د بشری حقوقو یو شمیر بنسټونو د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه د افغان ښځینه فوټبالرانو په وړاندې د تبعیض د پای ته رسولو لپاره د اقدام او نړیوال سیالیو ته د دوی د راستنېدو ته د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې ده. دغو بنسټونو په یو تازه راپور کې ویلي چې فیفا د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډله په رسمیت وپیژني او د فیفا د اصولو مخې باید د افغانستان د فوټبال فدراسیون د لوري په رسمیت وپیژندل شي چې هغه لوبډله په رسمیت وپیژندل شي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې ده. نور تفصیل په دې اړه له اکرام الله اکرام اورو.
د بشری حقوقو یو شمیر بنسټونو د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا غوښتنه کړې چې د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبډله چې ډېرې لوبغاړي په جلاوطنۍ کې ژوند کوي په رسمیت وپیژني. د ورزش د حقوقو ائتلاف په یو نوي راپور کې چې پرون سه شنبه د مارچ 15 دا یوازې لوبه نه ده، دا زما د هویت یو برخه ده، د افغان خزینه فوټبالرانو د سیالیو د حق لپاره مبارزه تر سرلیک لاندې خپور شوې په فیفا غ کړې چې په جلاوطنۍ کې د افغان خزینه فوټبالرانو په وړاندې د روان تبعیض د پای ته رسولو لپاره اقدام وکړي او نړیوالو سیالیو ته د دوی د راستنېدو اسانتیا برابره کړي. د راپور له مخې فیفا د ورزش او حقونو د ائتلاف د لیک په ځواب کې ویلي چې په کور دننه او بهر د افغان میرمنو لپاره د فوټبال د کولو د فرصتونو د برابرولو پلان جوړ شوی، خو دا نه دی ویلي چې آیا دوی غواړي په جلاوطنۍ کې د افغان میرمنو د فوټبال لوبډله په رسمیت وپیژني او یا ورته بودیجه ځانګړې کړي. دا راپور داسې مهال خپور شوی چې 2 ورځې وروسته به د 2026 کال د آسیا جام د غوراوي سیالیو قرعه‌کشي وشي. دا سیالۍ د 2026 کال د ښځو د فوټبال نړیوال جام ته لاره هواروي، هغه سیالۍ چې د افغانستان د ښځو لوبډله به د 2 ځل لپاره هم پکې برخه وانه اخیستلی. د ورزش د حقونو ائتلاف په راپور کې ویل شوي چې که څه هم د افغانستان د ښځینه فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي په 2021 کال کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د استرالیا، پرتګال، برتانیا او متحده ایالاتو په ګډون هیوادونو ته لیږدول شوي، خو دوی لا هم په نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو لیوالتیا لري. خو د فیفا د اصولو له مخې لوبډله باید لومړی د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر وایي هر کله چې افغان ښځې او نجونې د ورزش کولو اجازه ترلاسه کړي، د افغانستان د ښځو فوټبال ټیم ته به هم اجازه ورکړل شي چې د فدراسیون له ادرسه فعالیت وکړي. دوی نجونی د افغانستان د فوټبال فدراسیون برخه ده. موږ فیفا ته هم ویلي چې هر کله چې ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو په وړاندې خلاص شول او نجونو ته د هر ډول ورزشي فعالیت او فوټبال کولو اجازه ورکړل شوه، موږ به هم شروع وکړو. د ورزش د حقونو ائتلاف پر راپور کې د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې او د نجونو د ځواک سازمان بنسټ ایښودونکي خالدی فوپل له قوله راغلی چې که فیفا خپل قوانین بدل کړي او دوی ته د لوبې کولو اجازه ورکړي، دوی کولی شي نړۍ ته وښيي چې افغان ښځې او نجونې په ورزش، ښوونځیو او د ټولنې په هر ځای پورې اړه لري او دوی به هیڅکله ماتې ونه خوري. د ورزش د برخې یو شمېر فعالان په دې برخه کې د بشري حقونو د بنسټونو د هڅو ستاینه کوي. په اتریش کې د فوټسال افغان لوبغاړي تاریخ مجیدی ازادي راډیو ته وویل:
یک فرصت بسیار خوب
دا وایي د نجونو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل غږ پورته کړي او نړیوالو ته دا پیغام ورسوي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې په یوه تیاره او تورتم کې ژوند کوي او آن ښوونځي او پوهنتون ته د تګ اجازه لا نه لري. که له دې فرصته ښه ګټه واخیستل شي، زما په نظر یو ښه اقدام به وي.
یک اقدام عالی خواهد بود.
په 2021 میلادي کال کې واک ته تر رسیدو وروسته طالبانو د ښځو او نجونو په زده کړو او کار د بندیز تر څنګ دوی په سیاسي، ټولنیزو او ورزشي فعالیتونو کې هم له کار کولو منع کړي او دغه راز ورزشي لوبغالو ته د ښځو او نجونو په ورتګ هم بندیز ولګوه. دا بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي او د بشري حقونو مدافعانې د ښځو له حقونو ښکاره سرغړونه بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په جنوبی کوریا کې په زرګونو پوځیان او د اور وژنې وسایط هڅه کوي چې له شپږ ورځو راهیسې د لګیدلې اورونو مخه ونیسي او ویوژني. په دغه هیواد کې میشت امریکایي ځواکونه هم د دغو پراخو اورونو په وژلو کې مرسته کوي. په دې اړه درته د احمد شیبر راپور لرو چې تر هغې وروسته د روژې رنګونو ساسي واکس پاپونه لرو. تر هغې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم تسره واوري.
د جنوبی کوریا په جنوب ختیځ کې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له امله تر اوسه لږ تر لږه 40 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. چارواکي وایي اکثر قربانیان د شپېتو او ابیاو کلونو ترمنځ دي او د دې اورونو له امله په لسګونو کسان ټپیان شوي دي چې د 200 روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دې اورونو له امله تر 300 ډېر خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د جنوبی کوریا موقت ولسمشر آن دک سو ویلي دي چې دا د هیواد په تاریخ کې د اور لګېدو تر ټولو ناوړه پیښه ده. د اورونو له امله د اوسونګ ښار ډېر له 100 کلن زوړ معبد ویجاړ شوی دی، خو مخکې تر دې چې د ګونسا په نوم دغه عبادت ځای ته د اور لمبې ورسی شي، ډېر لرغوني آثار خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي. چارواکي وایي اورونه د جمعې ماسپښین د سان چونګ په سیمه کې پیل شول او وروسته د اوسونګ سیمه ته خپاره شول. د راپورونو له مخې د شمالونو له امله د اور لمبې د جنوبي کوریا د اندونګ، یونګیانګ، یونګ دوک او چونګ ګوسونګ سیمو ته خپرې شوې دي. د جنوبي کوریا د ځنګلونو د ملي انسټیټیوټ کارپو بیونګ دور رویټرز آژانس ته وویل چې د اوسونګ اورونه ډېر پراخ او په چټکۍ پسې پراخی شي. چارواکي وایي چې پرون تر غرمې وروسته د اوسونګ د غرونو پر سر د اور وژنې یوه هیلیکوپټر نسکوره شوه چې له امله یې پیلوټ ووشل شو. د دې پیښې پلټنه روانه ده. شاوخوا 5000 پوځیان او د اور وژلو په زرګونو وسایل د لګیدلو اورونو د وژلو هڅه کوي. په جنوبی کوریا کې د میشتو امریکایي ځواکونو هلیکوپټرو هم د دې اور د وژلو په چاره کې برخه اخیستې ده.
دروژي رنگونه
اکبر خان همزم د کابل ولایت څخه د ازادۍ رادیو تن مینوال. روژه واز داسې نه چې مونږ خالي خوراک او سکاک پکې بند کړو. روژه کې باید مونږ سترګم باید روژه وسیږي، غوږونه هم روژه وي، خوله هم باید روژه وي، او څومره چې کولای سو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قران کریم تلاوت وکړو، ذکر رازکار وکړو.
سلامونه تاسو د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو، تر دې دمه پورې روژه ډیره ښه تیره شوې ځکه موسم پکې ډیر ښایسته موسم دی، نو خلک راوځي امدګین د اختر د پاره نیسي.
د ماخام له رانږدې کېدو سره شخصا زه هڅه کوم چې د روژه ماتي شېبې د آرام، دعا او شکر سره تېرې کړم. الله تعالی دې زموږ او ستاسو روژې، عبادتونه او دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي، او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته خوشاله او د عبادتونو ډکه روژه غواړم.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت